محرم نیز وضع کرده است.
السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو دغه خبری مجلې ته خراغلاست ویم پایل په خبرونو باندې کو. اسرائیل تیر شپه او نن سهار پر ایران پراخ بریدونه وکړل. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ویلي دي چې دا حمله به تر هغه روانې وي چې اسرائیل خپل هدف ته نوي رسیدلی، یعنې له ایران څخه اسرائیل ته متوجه تهدید یو مخ نوي لري شوی. پر ایران د اسرائیل په بریدونو کې د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز تورن جنرال محمد باقری، د سپاه پاسداران انقلاب اسلامي عمومي قمندان حسین سلامی او د خاتم الانبیا د مرکزي قمندانۍ قمندان غلام علي رشید وژل شوي. د ایران د دولتي خبري آژانس په وینا د دغه هیواد د اټومي انرژۍ د سازمان پخوانی مشر او د آزاد پوهنتون رئیس مهدي تهرانچی هم د اسرائیل د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوی. بل لور ته د اسرائیل پوځ ویلي ایران ته په تیرو ساعتونو کې تر سلو ډېرې بې پیلوټ الوتکې د اسرائیل په لور توغولي چې اسرائیل ته نه دي رسېدلي. د امریکا ولسمشر له ایران غوښتي چې ژر تر ژره د خپل اټومي پروګرام په اړه یوې موافقې ته ورسیږي. ډونالډ ټرمپ دا خبرداری هم ورکړ چې راتلونکي بریدونه به له مخکې پلان شوي او له دې څخه به سخت وي. کله چې نن له ولسمشر ټرمپ څخه پوښتنه وشوه چې امریکا په دې بریدونو کې لاس لري، دوی وویل چې سمدستي دې ته ځواب نشي ویلی. په افغانستان کې واکمنو طالبانو، سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو، قطر همداراز عمان چې د امریکا او ایران د اټومي خبرو منځګړیتوب کوي د اسرائیل حمله غندلې ده. بل لور ته د ناټو سرمنشي مارک روته د امریکا د متحده ایالتونو په شمول د ناټو غړي هڅولي چې د دې جګړې د پراخېدو د مخنیوي لپاره هڅې وکړي. په ایران باندې د اسرائیل بریدونو په دغه هیواد کې میشت افغان کډوال خپل برخلیک ته اندېښمن کړي. په ایران کې یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل چې دې بریدونو د افغانانو د ژوند شرایط ډېر ستونزمن کړي. د ایران حکومت ویلي له 6 میلیونو څخه ډېر افغان کډوال په ایران کې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د کډوال عالي کمشنری په یو راپور کې ویلي څه باندې 10 میلیونه افغانانو خپل کورونه پرېښي. یو این ایچ سی آر په یو راپور کې چې پنجشنبه یې خپور کړی ویلي په ټوله نړۍ کې د بې ځایه شوو خلکو شمېر 122 میلیونو ته رسېدلی چې او افغانستان له سودان او سوریه وروسته دریم هیواد دی چې ډېر خلک یا کډوال شوي یا له خپلو سیمو بې ځایه شوي. په دې راپور کې راغلي چې ګڼ افغانان د شخړو، اقتصادي ستونزو، وچکالۍ او نورو طبیعي پیښو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شوي. او د امریکا د متحده ایالاتونو په جرسي کې روبات د خلکو کورونه ته ډوډۍ رسوي. د دې روباتونو چارج د 10 ساعتونو لپاره دی. د په یو ساعت کې 10 مایل سفر کوي. که په لار کې کوم خنډ سره مخ شي خپل لار بدلوي. په جرسي ښار کې تر اوسه دا ډول 10 روباتونه شته چې خلکو ته خواړه رسوي. ځینې دې ته خوشاله دي چې روبات له دوی څخه اضافي پیسې یا ټپ نه غواړي. پر ایران د اسرائیلو پراخ برید سیمه پتیره افغانستان ته احتمالي عواقب. د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام. د اسرائیلو پاوز پرون شپه پر ایران باندې پراخ بریدونه پیل کړل چې تر نن پورې دوام لري. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو ویلي تر هغه به په ایران باندې حمله روانې وي تر څو چې اسرائیل ته متوجه تهدید نه وي رفع شوی. د راپورونو له مخې په دغه برید کې د ایران د پاوز د مشرتابه لویه برخه مشران وژل شوي دي. همدارنګه د ایران په بیلابیلو ښارونو کې ګڼ پوځي او مهم اټومي تاسیسات په نښه شوي دي او د راپورونو له مخې ادعا شوي چې ډېر زیات زیان ورته اوښتی دی. اخوا ایران ویلي دي چې د دغو بریدونو کلک غجبه له اسرائیلو واخلي. په دغه پروګرام کې به له کارپوهانو سره د اسرائیلو د دغه لوی او پراخ برید د احتمالي عواقب او همدارنګه دا چې افغانستان او سیمې ته به څه پایلې وي، څه خطرونه رامنځته کېدای شي بحث ولرو. خو په ایران کې د یادولو ده چې میلیونونه افغان کډوال اوسیږي. د هغوی ژوند په لومړیتوب کې دی. دا چې دغه افغان کډوال څه اندېښنې لري د دغو بریدونو ته په کتو باندې ورزو په لومړي سر کې یو راپور په دې ارتباط سره اورو.
شرایط سخت را ما در افغانستان داشتیم که مجبور شدیم به ایران بیاییم.
مرزیه محمدی په تهران کې افغان کډواله ده چې د پلار مور ورونو وریرونو په ګډون د خپلې ولس کسي کورنۍ سره ژوند کوي. نوموړي وایي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو له فعالانو او یو نیم کال وړاندې د طالبانو د ګواښ له ویرې له افغانستانه د خوندي پاتې کېدو په هیله ایران ته کډواله سوې ده. خوب خبره د جمعې په سهار په ایران باندې د اسرائیلو بریدونو دا او کورنۍ په دغه هیواد کې د خپل وضعیت په اړه اندېښمن کړي او شپه په ویره کې تیر کړی دا
صدای جار خیلی بلند بود ساعت 3:30 شب بود که همگی در خواب بودن
د 14 غږ ډیر لوړ و د شپې 3:30 په چې وی ټول ویته و ما شومان او ټول کورنۍ ویریدلې و ټول گاونډیان ویریدلې و له کورونو را ووتل چې پر کورونو کومه بل مرمه ونه لګیږي دی وضعیت پیران کې د ټولو کډوالو پر وضعیت منفی اغیزې کړې دي
صدای انفجارات میآمد د وضعیت نگران کننده است
سید بشیر طارق د مدني حقوقو یو فعال او افغان خبريال دی چې لتیرو دونی مکلونو راهیسی لخپل کورنۍ سره په تهران کې جرمنی ته دتلو په تمه اوسیږي د هم ازادي رادیو ته وویل چې پر ایران د اسرایلو بریدونو دوی په دغه هیواد کې د خپل راتلونکي په اړه سخت اندیښمن کړی دي
100% نگران هستیم چون شروع عملیات است و تهدیدات از هر دو طرف
سل په سل اندیښمن یو ځکه دا د پروفایل دی او د وړلور په خونه شته او له دې عمله اندیښمن یو چې بل اخره په ایران کې زموږ راتلونکي څنګه شي مګله یو جګړه ځپلې هیواد را تښتیدل یو چې په ایران کې امن وسو او یو بل امن هیواد ته ولیکتول شو چې له بده مرغه ښایي دا ځای هم موږ ته امن نه وي او که حمله شدید شي نه پوهیږو چې زموږ برخلیک به څنګه شي
د اسرایلو پوځ نن جمعه د جون په 13مه نیټه د دغه هیواد د پلازمېنې تهران په ګډون د ایران یو شمېر پوځي سیمې په نښه کړې دي د غبریدونو چې پراخ نړیوال خبرګونونه یې راپارولي د ایران څو جګپوړي پوځي چارواکي پکې وزل سوي دي اسرایلي چارواکو ویلي چې دوی د ایران په اټومي تاسیساتو باندې وار د مخه برید ترسره کړی دی د نتون اټومي مرکز د پارچین تاسیسات په تهران کې څو پوځي اډې قم خورم‌آباد همدان قصر شیرین تبریز پیرانشهر لویدیز آذربایجان کرمانشاه ایلیام او عراق هم په نښه سوي دي د نړیوالو چارو ځینې پوهان په دې باور دي چې د اسرایلو او ایران ترمنځ د جګړې دوام به افغانستان ته د افغان او ایرانی کډوالو د خوځیدو لامل سي چې د دغو کارپوهانو په خبره دوی به د منلو او ځای پر ځای کولو توان ونه لري له دې ډلې عبدالقیوم افغان ازادي راډیو ته وویل
اگر ادامه پیدا میکنه برای روزهای آینده جنگ کدا جګړه راتلونکي ورځو کې دوام عمومي مونږ خی افغانستان ته د کډوالو د جوپو خوځیدو شاهدان اوسو چې له بده مرغه افغانستان به قطعا د کوربتوب توان ونه لري هیله من یو چې دا جګړه پای ته ورسیږي
په ایران کې د اسرایلو د بریدونو د افغان کډوالو اندېښنې داسې مهال زیاتې کړي چې په دې وروستیو کې د ایراني پولیسو لخوا د افغانانو د نیولو او زورولو او افغانستان ته د جبري استولو بهیر چټک سوی او زده کړو او روغتیایي خدمتونو ته هم لاسرسی محدود سوی دی پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته ګڼ شمېر افغانانو د امنیتي ګواښونو اقتصادي ستونزو او بیکارۍ له امله د ایران او پاکستان په ګډون بېلابېلو هیوادونو ته ځان او کورنۍ ته د روزي ګټلو لپاره پناه یووړه تر څو له هغه ځایه نورو خوندي هیوادونو ته لارسی که څه هم تر اوسه په ایران کې د میشتو افغان کډوالو کارش میر معلوم نه دی خو د ایران د کورنیو چار وزیر سکندر مومنی د تیر کال په دالو میاست کې رسنیو ته ویلي و چې په دغه هیواد کې شاوخوا 5 میلیونه بهرنی وګړي میشتي چې ډیرای افغانان دي
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ فلټر او سانسور نه لري ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه ووري څلیرش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
پر ایران د اسرایلو د پراخ برید په اړه باندې دغه پروګرام ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم را سره میلمانه دي د امریکا د وسکانسن پوهنتون استاد او د نړیوالو چارو شنونکي محترم نجیب آزاد د امنیتي او سیاسي چارو شنونکي ښاغلی یوسف امین زازای او د افغانستان د کارپوهانو د نړیوال شورا بنسټګر او سیاسي کارپوه ښاغلی صدیق منصور انصاری دوی ته خره غلاس ته مخغله آزاد فکر کوي د اسرایلو پاوز په دغه بریدو سره ټاکلي اهداف حاصل اول شي کڅنګ او په کوم قیمت باندې غواړي دغه هدفونه ته ورسیږي
سلامونه درنشت تر اوس مهاله پورې خو په تیر شپږ میاشت کې د ایران پر وړاندې د اسرایلو کوم اقدامات چلی دل سوي دي تر ډیره بریده اسرایل په نیدلې خپل اهداف ته ورسیږي تر دې وړاندې چې اسرائیل پر ایران برید وکړي نه دغه اوسنۍ برید تر دې وړاندې دوی میاشتې وړاندې هم چې برید کړی و تر دغه بریدونه وړاندې اسرائیل په پراخه کچه د ایراني پراکسی یا نیابتي ډلو ځپل پیل کړل او هغه په دې کچه پیل کړل چې حزب الله نن هغه لس فیصد حیثیت یعنی هغه جنګي حیثیت نه لري چې نن یو کال وړاندې درلودی حماس همدغه رنګه چې تر برید پورې ځینې وخت شخړې جوړولې هغه په بیل تاکتیک قدرت ته ورسېدی هغه ستونزه مې هلته حل شوه بیا یې په ایران باندې مستقیم برید وکړ پر ایران تر دغه برید وړاندې د متحده ایالاتونو د ولسمشر منځنی ختیځ ته سفر کول، که څه هم د دغه هیوادونو د منځنی ختیځ دغه هیوادونو لکه سعودي عربستان او قطر دغه هیوادونو اوس ظاهرا خو د برید غندلی دی، لیکن په هغه مهال چې دا خبرې روانې وې میاشت وړاندې پر یوه پاڼه وه. نو یو بل تر ټولو مهم بحث دا دی، کله چې ډېر پیاوړي هیوادونو هم بریدونه کړي دي، جګړې کړي دي، مثلا متحده ایالاتونو په افغانستان باندې د نن څخه 30 کاله وړاندې چې کله برید وکړ، یا 40 کاله وړاندې دی، هغه مهال هم کولای سوای چې طالبانو د هغه مهال مشران، هغه ټول مشران د ملا عمر په ګډون د هدف وګرځوي، لکه نورو هیوادونو دا کار نه دی کړی، حتی امریکا هم نه دی کړی. اسرائیل په دې برخه کې د دې ستراتیجي یا د دې هغه یو ډول ډاډ یا مثلا د دې سرتمبګي یا سپین سترګي توپ دغه سي جګړیز مسایل کې هغه ډېر بے پروا د ایران یا د نورو ډلو مشران ته ټول وړاندې هدف ګرځوي، او دا مشرانو هدف ګرځول مخالف نوري باندې خورا ډېر فشار وارد شوی دی. اوس چې کوم سیمه تر برید لاندې راغلې دي، یا کوم سیمه باندې چې بریدونه سوي دي په ایران کې، د ایران د هستوي یا د اټومي وسلو کوم اړیکې چې دي هغه په بشپړه توګه دا د ملګرو ملتونو غوښتنه نیم ساعت مخکې راپور راغی، هغه تقریبا ویجاړې سوي دي. د دې تر څنګ د ایران پوځي یا نظامي ټول مشران وژل سوي دي، یعنی ټول مشران همدغه دي، د هوایي ځواک مشر، د لوی درستیز، د دې د سپا مشر، د دې مثلا د هستوي یا اټومي پاور مشران، دا په څو ساعتونو کې لمځه تللی دي. نو او بل بیا ایران ډېر ژر ملګرو ملتونو څخه غوښتنه وکړه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه ایمرجنسی غونډه راوغوښتل سي، او په دې حتله باندې باید ناسته وشي. دا په دې معنی چې ایران په هغه موقف کې نه دی چې دی د مقاومت وکړي. د دوه درې الوتکې په اولو دوه ساعتونو کې اردن را نسکورې کړې. نو په ټوله کې ویلی شو چې بلې وو ایران هغه څه چې غوښتله هغه هدف ته نږدې سوی دی، تر ډېره بریده وبخشه اسرائیل هغه خپل قوت په سیمه په ځانګړي توګه په دې سیمه کې چې دی موجود دی، خپل قوت یې وښود. د نن څخه شپږ میاشتې وړاندې دا کار پیل شوی وو، نن دی خپل اهداف ته ډېر نږدې دی، او په ډېر ډاډ وایي چې موږ دا پیل وو په متواتر ډول باندې موږ د برید ته ادامه ورکوو.
بله، د اسرائیلو پوځ ویلي دي چې اهداف ډېر دقیق او د ایران پوځي او اټومي تاسیسات په نښه کړي دي. د تاسو په نظر باندې څنګه اسرائیل توانېدلی دی چې په ډېره دقیقه توګه باندې د ایران په بیلابیلو ښارونو کې مهمې اټومي بټۍ او د دوی مهم پوځي مشران په نښه کړي؟
ګوري، د اسرائیل جوړښت سره سم هغه مهال چې په سیمه کې ډېر زیات ستونزې وې، د دې د وسلو د جوړښت یو ډول ډېر لوی ملاتړ او د دې تر څنګ په تخنیکي لحاظ باندې هغه متحده ایالاتونو و. دوی په هغه مهال کې د ایران وبخښئ د اسرائیلو د وسلو د درنو وسلو او د پرمختللي ټکنالوژي یو ډېر لوی برخه اوس هم په ترکیه کې جوړېږي، په اسلامي هیواد کې جوړېږي، او د دې تر څنګ د ننه په بیا د دې مشترکات چې دي د کوردانو همدارنګه د ترکانو سره د اسرائیلو اړیکې په ایران کې د ننه د خورا ډېر نفوذ لري. تر دې وړاندې هم چې کله په ایران کې د حزب الله مشر وژل کیږي او وبخښه د حماس مشر وژل کیږي، په تهران کې په خپل کوټه کې یا په خپل خونه کې په ناشه کیږي، دا په دې معنی چې د دې نه یوازې چې هغه پرمختللې ټکنالوژي لري، بلکې استخباراتي نفوذ په ایران کې زښت ډېر دی. او دا د دې فارسي ژبي ویاند هم په غیر مستقیم ډول وویل چې د دې همکارانو په ایران کې د سره خورا ډېره همکاري کړې ده. همکاران خو همدغه استخباراتي همکاران دي، د په تهران کې په نظامی اډو باندې، همدارنګه په نتنز کې، د دې تر څنګ په تبریز او اصفهان او عراق، او تر ټولو مهم په کرمنشا کې چې د دې د هستوي تاسیسات تر ټولو لوی مرکز دی، یو هغه عراق سرحد ډېر نږدې دی. په عراق سرحد کې په کردانو کې اسرائیل خورا ډېر نفوذ لري، او دا نفوذ یې د وس نه دی. نو د نن په ایران کې استخباراتي نفوذ، د دې تر څنګ د دې ډېره پرمختللې ټکنالوژي چې هغه د دې خپله هم نه ده، ډېره برخه امریکایي ټکنالوژي ده، هغه ډېره په اسانه وتوانېدل چې دغه اهداف په نښه کړي.
بله، مننه ښاغلی آزاد. ښاغلی یوسف امینزاده، له تاسو به هم وپوښتو چې د اسرائیلو پوځ بریدونه پیل کړي دي، تر اوسه پورې هم بریدونه روان دي. په ځینو سیمو کې دوی وایي چې بریدونه یې لا روان دي، او د اسرائیلو صدر اعظم ګواښ کړی تر هغه پورې به دغه بریدونه کوي چې د دوی په خبره له ایران ورته متوجه تهدید نه وي رفع شوی. فکر کوي اسرائیل کولی شي خپل اهداف ترلاسه کړي او د ایران اټومي وړتیا کمه کړي یا له منځه یوسي، هغه څه چې اسرائیل دا کوي؟
ګوري د ماهیت د دغه جګړې د هر لحاظ سره وګوري یو طرف ته د اسرائیلو موجودیت په دغه سیمه کې او د خپلو ګاونډیانو سره د دوی جګړې مثلا د فلسطین موضوع کړه واخلو دغه موجودیت د اسرائیل په دغه سیمه کې د لوی خطر د منځني ختیځ یعنی دا مسله صرف په دې نه ختمیږي چې دوی د خپل قوي استخباراتي اړیکو او توانمندې په اساس دوی په ایران کې برید کړی ده او برید یا موافقانه و کوم اهداف یې چې ټاکلي وو هغه اهداف ته دوی رسیدلي دي باید مونږ د یاد ونو بسو چې یو د ټکنالوژۍ جګړه ده چې په ننني عصر کې هغه دې په نمایش ساتلې کېږي او ښودلې کېږي او یو هغه جګړې دي چې د یو هېواد د ختمېدو لپاره یعنې د یو ولس د ختمېدو لپاره جګړې زموږ تشویش دا ده چې دغه جګړه به ختم نه شي دغه جګړه به شروع د یغې جګړې بوي چې بلاخره د یو هېواد د ختمېدو طرف ته لاړ شي چې دغه یو ډېر یو لوی بشري ناورین د دغه سیمه کې منطقه کې رامنځته کړي اسرائیل چې ولې تر دغې توانمندۍ پرې ورسېدو د ایران خپله داخلي مشکلات ستونزې یعنې هغه حکومتوالۍ ډول ده چې اسرائیل ته یې دغه زمینه فرصت مساعد کړلو چې د دوی لوی چارواکي نظامي استوي هغه متخصصین دوی د منځه ویسي دا ډېره زیاته یوه خطرناکه لوبه ده نو بنان دغه جګړې پایلې یا مثلا نتایج لا تر اوسه پورې که څوک وایي چې مونږ کامیاب شو موفق شو زه فکر کوم چې لا وخت ده ځکه چې په تیرو کې د ایران له طرفه بریدونه په اسرائیلو باندې او دلته بیا غرب د امریکا چې په راس کې ده یا هم ملاتړ د اسرائیل نه بو خامخا دغه جګړه وغځېږي منځني ختیځ بو په دغه جګړې کې ښکېل شي ځکه چې ایران هم په سیمه کې خپل طرفداران لري او بل یو نړیوال سیستم یا نړیوال نظم د منځو لیدو په حال کې ده نو د دې لپاره هم زه فکر کوم چې دغه جګړې آباد به نور هم وغځېږي او دا به د بشر لپاره یو ډېر لوی ناورین وي خصوصا منځني ختیځ
مننه ښاغلی صدیق منصور انصاری تاسو ته ښه راغلاست وایم د اسرائیلو لخوا پر ایران باندې دغه پراخو بریدونو په ارتباط تاسو نظر هم راخلو چې په اول کې اسرائیلو ادعا کړی چې هدفونو ته رسیږي په کوم قیمت باندې فکر کوي چې اسرائیل حاضر دی دغه هدفونو ترلاسه کړي
بسم الله الرحمن الرحیم تاسو درنو میلبانو همکارانو ټولو معزز اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله مګ فکر کو چې اسرائیل نه وازی پر ایران بلکې د غزې په جګړه کې د غراس پر سوریا د پرلپسې بریدونو او د سوریې خاورې ته په ننواتو او هلته په عملیاتو لخپل بل گاونډي لبنان سره او په سیمه کې د تاوتریخوالي د خبرولو یو لوی جنجالي اساسه یا کړی د چې تاوتریخواله خبروي د بشريت ضد جنایات تر سره کوي او د غرض هغه اهداف چې د امریکای او غرب غربي بادران لخوای ورکول کیږي هغه تعقیبوي موږ فکر نه کوو چې اسرائیل دی په دغه مره کوچنی بدنه او کوچنی ځان د منځني ختیځ د غسیسترو ملتونو سره او یا هیوادونو او دولتونو سره ښکار اړم کړی شي بلکې د دې تر شا د امریکای استابلیشمنت د امریکای استخبارات او پاوز او حتی د ناټو غړي هیوادونو ولاړ دي هغه بریچ بیگا او نن سهار په ایران تر سره شو دا د اسرائیل لومړی برید نه و بلکې په خوا هم اسرائیل پر ایران او ایران پر اسرائیل بریدونه کړی وو او دا هغه وخت ډیر شدت ته ورسید چې د ایران په خانه ولسمشر وژل شو له خپل ملګرو سره د هغه الوتکه نسکوره شوه سره دی چې د ایران استخباراتو حکومتي ادارو هغه داسې ډیره ونه خوده چې دا کار دی اسرائیلو کړی مګر شکونه ډیر وو او هغه برید چې د اسماعیل هنیه په وړاندې وشو دغه ډیره پښتنه د ایران پر استخباراتو او دغه په معلوماتي او استخباراتي دستګاو هم راولاړ کړی چې څنګه کېدې شي دغه سی یو لوی ملما چې د اوګدی جګړې په جریان کې چې د غزي حماس او د اسرائیل ترمنځ روانه و د په هیڅ ځای کې ونه وژل شو او تر ایران هم ژوندې را ورسید مګر په ایران کې په یو مسؤون او محفوظ هوټل کې وژل کیږي. دغه سوالونه دا و چې اسرائیل د ایران استخباراتي او پټو ادارو کې پراخې رخنې کړي او رخیز غلولي اوسنی بریدونه هم که وکتل شي که په ایران کې د ننه د ایران په استابلیشمنت او استخباراتي ادارو او نورو معلوماتي ادارو کې د اسرائیلو ژورې ریښې نه وي موږ فکر نه کوو چې د ایران د غومره لوړ پوړي چارواکي چې په هغه کې د ایران د پوځ مشر یا لوی درستیز د سپای پاسداران مشران د هوایی او فضا د ځواکونو لوی قومندان د غراز د ایران د هستوي فزیک او هستوي دارو مشران او متخصصین دی اوجل شي د قضیه یو طرف ده تر کومه چې بیا د ایران او د اسرائیل ترمنځ جګړې مسله ده موږ اورو چې ایران هم متقابل بریدونه پیل کړي که هغه د بی پیلوټا ځانمرګو الوتکو په واسطه دي او که هم د هوایی ځواک او د بالستیک میزایلو له لارې وي خو فکر کوو چې دا جګړه به اوس لا پراخیږي لا به تیزیږي او لا به تندیږي او د سیمې د عامو وګړو خلکو لپاره د سیمې د حکومتونو او دولتونو لپاره به دا یو ستر ګواښ وي. دا اوس چې موږ او تاسو خبرې کوو او د دغه بریدونو نه وروسته د افغانستان د چاپیریال ساتنې کارپوهانو او مختلفو ادارو هم له ایران سره په پوله پرتو ولایاتو کې ولسونو ته خبرداری ورکړی چې د ایران د حسوی مرکزونو هغه تشوشوات چې دي چې هغه وستل شوي دا ممکن د افغانستان په خلکو هم پراخ تاثیرات وکړي بادونو او بارانونو سره دغه تشوشوات انتقال شي.
سړي صاحب د افغانستان پر رابطه بنده موضوع بیا راوخلو البته تاسو که خپلې خبرې هم دغه بیا وروسته د افغانستان پر رابطه هم وکړي برته برا شو. آزاد صاحب ښاغلي انصاري د افغانستان پر رابطه لږ اشاره وکړه مزما دومره پوښتنه هم دا وه چې څنګه د ایران او اسرائیل دغه اوسنۍ لانجه چې د اسرائیلو په برید سره پیل شوې ده دا به په اوس مهال سمدستي او بیا به په منځ مهال او په راتلونکي کې بد عواقب ولري د سیمې بالخصوص د افغانستان لپاره؟
ګورې ستانک زای صاحب جګړې هغه دغه سي جګړې چې دوه هیوادونو ترمنځ وي او دغه سي هیوادونو ترمنځ شغاله په خواره یې ډېر په خواره یې په عام اصطلاح دښمنی ولري نو طبي خبره ده چې واځي یو گاوند او دوه گاوند نه لکه افغانستان په سیمه باندې تاثیر لرلی شي په نړیوال مارکیټ باندې تاثیر لرلی شي په نړیوال سیاستونو تاثیر لرلی شي خو مشخصا د افغانستان په اکله یو خدای چې افغانستان د ایران سره اوږده پوله لري افغانستان په ایران کې په میلیونونو وګړي هلته مهاجر دي او بل افغانستان په سیاسي لحاظ یو انزوایی حالت کې دی یعنی افغانستان وسمهال په نړۍ کې یو هیواد هم په رسمیت نه پیژني د افغانستان د اقتصاد دروازې هم د غدواړه گاونډي هیوادونو دي چې مجړی کې سیاسي اړیکې د لسیزو راهیسې وسره خرابې دي که چیرته ایران کې وضعیت نور خرابېږي او که د ایران او د اسرائیل ترمنځ جګړه پراخېږي نو طبي خبره ده چې یو طرف ډېر خرابېږي هغه ایران دی ځکه په تیر برید کې هم دا ولیدل سوله په نننی برید کې هم دا ولیدل سوله چې ایران ونه توانېدی چې ځواب ورکړي حتی دوه درې بی پیلوټ الوتکه چې د هڅه وکړه چې په اسرائیل په خاله باندې بریدو کې هغه اردن هم را نسکور کړي، همدارنګه سعودي عربستان هم خپل فضا د پوړاندې وټړله. د دې ترڅنګ د نیابتي ډلو یو ډیر لوی سوزه ایران په سیمه کې د نیابتي ډلو د پیدایښت لومړنی هواد چې نیابتي ډلې یا هغه افراطیزم د دلته جوړ کړي. ایران اوس بیا پاکستان په دې برخه کې خورا ډیر کار وکړي. ایران د فاطمینو سید کنن حزب الله الته خورا ډیر ضعیف شوی دی او حماس قدرت رسیدلی دی. سیریا د یا سوریا د ایران د نفوذ خلاص شوی ده. امنیه بټی ډلې خو هغه ایران چې تمویلولې اخله منځنۍ دي تللي، بلکې په ایران کې هغه سوی لا پیاوړي سوی دي، ځکه منځنۍ ختیځ د سیمه څخه راووتلې ایران ته بیرته راغلې په ځانګړي توګه د فاطمیون برخه. او دا د افغانستان سره خورا ډیره یو حقوقدارې ښه لري. د افغانستان یو خاص خبر خپل خوخه یا بلیک میل سوی مجبور سوی د دې سره همکار او په تیرو څو لسیزو کې. نو کچیر دا جګړه پراخیږي، د نیابتي ډلو یا د ترهګرو ډلو چاغه چې ایران کې روزل شوی دی، ایران پلاوه دی، افغانستان ته د راتګ خورا ډیر هغه دی چانس دی. او افغانستان ته راتګ افغانستان دی یو بل بد وضعیت سره د نړیوالو لا نور فشارونو سره مخ کولای شي چې نیابتي ډلې یا ترهګرې ډلې کار ته ډیریږي. دوم بحث د عام افغان د اقتصاد دی. د عام افغان په عام مارکیټ باندې تاثیر لرلی شي، لکه څنګه چې مخکې یادونه وکړه چې له بده مرغه په وچه کې پروت هیواد تر ډیره بریده په خپلو ټولو اقتصادي راکړو ورکړو یا وارداتو صادراتو باندې پر دغو دوو هیوادونو باندې تکیه کړې ده. تر ډیره بریده ځکه بل آپشن نه وو، نو هغه هم تر اغیز لاندې راتللی شي. او درېمه برخه یې دا ده چې په اوسني وضعیت کې د طالبانو په اوسني واکمنۍ کې طالبان په سیمه کې تر یو بریده پورې چې یو څه هغه فلیکسیبلیټی یا اعتدال ساتلی دی د اړیکو هغه د ایران سره ساتلی دی، یا هغه انعطاف چې لرلی دی ایران سره لرلی دی. ایران په لومړنیو هیوادونو کې دی چې طالبان د راتګ سره سم په ایران کې د دوی ناستې د طالبانو او د مخالفینو ناسته وسوله، دا چې نتیجه ونه کړه هغه بیل بحث دی. همدارنګه هغه ډیپلوماتیک ادرسونه دی ته وسپارل شوله. نو دا ادرس هم که پر دې باندې بندیږي، نو افغانستان د افغانستان جغرافیا به په سیاسي اقتصادي او امنیتی لحاظ چې ترهګرو یا د نیابتي ډلو بحث دی تر لا ډیر ګواښ لاندې سي. او څلورمه برخه دا ده چې طالبان هغه د حکومتدارۍ یا دولتدارۍ هغه ظرفیت او د دې یا کیپسټی چې ورته ویل کېږي هغه ظرفیت او د دې تر څنګ هغه امکانات نه لري چې دی دغسې لویې جګړې، دغسې استخباراتي جګړې، د نیابتي ډلو د مخنیوي دپاره ټول هغه امکانات چې یو دولت یې باید ولري د خپلې جغرافیې او د ولس او د خپلو سیاستونو د اړیکو د ساتلو لپاره هغه په طالبانو کې نشته. نو افغانستان تر ټولو ډیر اغېزمن کېږي، داسې به سیمه ټوله اغېزمنه شي. خو که دا جګړه پراخېږي تر ټولو ډیر، او ایران هم طبیعي خبره ده چې د افغانستان په یو دغسې وضعیت کې چې هلته څلور څلوېښت هیوادونه وو، د څلور څلوېښت هیوادونو استخبارات هلته موجود وو، هلته د افغانستان یو نظام وو، دغه سربیره ایران توانېدی چې هره ورځ په افغانستان کې خپلې نیابتي ډلې تمویل کړي. نن ولیدل شوله چې په دغه وژل شویو کسانو کې د ایران په لوړ پوړو نظامي چارواکو کې یو په هغو کې د آزاد پوهنتون رئیس وو. دا نن ولیدل شوه چې د آزاد پوهنتون لکه د پاکستان چې استبلیشمنت دی، دا د استبلیشمنت پوهنتون وو، او دې پوهنتون په افغانستان کې خورا ژورې ریښې لرلې. دا افغانستان کې د ځینو سیاسینو لکه محقق او خلیلي او دانش او دغو په ملاتړ باندې فعالیت کوي. نن په هغه اډو کې، هغه حساس او مهمو ځایونو کې چې د ایران لوړ پوړي نظامي چارواکي په نشه کېږي، په هغه کې د آزاد پوهنتون رئیس هم هلته موجود دی. یعنې د یو پوهنتون رئیس هغه هم دغسې یو نیمچه شخصي پوهنتون رئیس هلته څه کوي؟ خو دا طبیعي خبره ده چې استخباراتي جنبه لري او دی په افغانستان کې فعالیت درلود. یعنې په ټوله کې زما هدف دا دی چې په افغانستان کې د ایران د فاطمینو څخه نیولې د نورو استخباراتو ریښې ژورې وي، او دا دروازه که خلاصېږي چې په ایران باندې فشار راځي، جګړه پراخېږي، نو د دې نیابتي ډلو راتګ افغانستان ته د دې چانس خورا ډیر دی چې دا افغانستان تر ډیرو هم په امنیتي لحاظ، هم اقتصادي لحاظ او هم سیاسي لحاظ د نورو ټولو هیوادونو ډیر اغیزمن کولای شي.
مننه کوم از صاحب دلت توضیحاتونه. مو ښاغلی یوسف امین زازای غواړم له تاسو هم پوښتنه وکم، البته که متمرکز پم دی نظامی مسله باندې پات شي چې ایران ګڼې نیابتي ډلې لري، که څه هم چې آزاد صاحب ویل ځینې زپل شوي دي حزب الله په څیر باندې، خو فاطمیون او زینبیون چې فاطمیون کې د افغانستان ګڼ زرګونه ځوانان چې اکثر هزار ټبری دي شیعه، هغوی پکې ښکېلو، او زینبیون چې د پاکستان خلک دي، دوی حالت د ایران لخوا تمویلیږي په خوا په سوریه او په عراق او په نورو سیمو کې اوس برته د آزاد صاحب خبره چراغلی دی ایران ته دلته به میشتوي فکر کوي چې د ایران دغه کانفلیکټ به څومره بل اخر دغه ډلې هم د خوا ته ایران خکړي او دلته به دوی راسي په ټوله کې په افغانستان باندې اغیز څه کېدلای شي خغل اجازه کوم پښتنه نوې اخته زی تکراروم البته د اسرایل د دغه برید د عواقب په ارتباط خصوصا په افغانستان باندې چې ایران غړې نیابتي ډلې درلودي لا غېډلې فاطمیو چې پکې مستقیم منظرګونه افغان ځوانان شاملو دغه ته په کټو باندې په افغانستان باندې دغه کړکېچ هغه څه کېدای شي
اندغه نیابتی ډلې وی چې د سیمه هیوادو همکارې سره او د نړیوال تروریزم خبرولو کې د وندلر له چینګ وضعیت افغانستان د ترمن اورځ په ګورو اندغه سیمه هیوادو نه لکه پاکستان او ایران د ټول برخو ورکیلر رول لرلو دا د نننې جګړه نه ده تقریبا په دغه سیمه کې لومړی افغانستان هیواد و چې د دغو جګړو ښکار شو او د لویو قدرتونو د رقابتو ښکار وګرځېدو پایلې دغه دی نړیوالو ته او دنیاوالو ته او افغانانو ته سیمې هیوادو ته هم معلومه شوه او بالاخره دا جګړه وغځېده چې دا مونږ پخوا هم ویلي وو چې که چېرته تاسې بل هیواد نابودی او بربادی او د خلکو وژل غواړي نو تاسو هم درغځیږي ایران او پاکستان هم دغه هیوادو له جملې نه وو چې پاکستان وضعیت تاسو نه نه ګوري او نن دا وضعیت ګوري او د رقابتونو د نړیوالو خصوصا د روسیې او د امریکې او د غرب دا اروپا دغه تیز شولې او پایلې په افغانستان باندې تاثیرات ډېر منفي دي او زه فکر کوم چې نه تنه افغانستان بلکې سیمه هیوادو ته دغه ګواښونه دي ځکه دلته بشریت د ګواښ لاندې ده دا هغه څوک چې غږ د بشریت کوي د انساني ژوند کوي هغه عامل د دې کېږي چې دغه جګړې باید د جګړو د آغاز یا د پیل هغه اصلي عاملین دوی دي بنان هر هیواد بو ځان ته خپل د ولس د دفاع په خاطر بو ډلې جوړوي وسلو ته بو په مخه کوي او اصلي بو جوړوي د نوې ټکنالوژي سره بو سمبالوي چې دا انزور د بشریت او د انسانیت د ناورین یا د منګلولو لمړنۍ حق دی زه فکر کوم چې هڅه واد بو په دغه سیمه کې په دې شان باید پاتې نشي ان څو بو کوشش کوي چې هغه خطرات خپل واد نه دی خپل ولس نه لري کی او دی بو مجبور کیږي چې هر نو وخت ته بو دوی کوي کوشش کوي بنا افغانستان د اقتصادي نگاهه او د دې نگاهه چې موږ باندې وادونه دي راکړه در شو لرو تجارت لرو فرنګي مسائل لرو او د بشر د انسان غونډه مخکین کیو چې دوی سبا ژوند ولرو موږ هم د تهدید لاندې د دغه جګړې پایلې بودې موږ هم تهدید وو شي یعنی موږ هم متضرر کیږو نو د دې لپاره د اوس واکمنان به هم په دغه فکر حل به هم د فکر کوي چې څنګه موږ کولای شو ځان خوندي وساتو څنګه کولای شو چې په صفت دی او هغه واچ قلب د آسیا په نوم یادیږي دلته خپل رول ولوبو نو د دې نه لازم چې موږ ضعیف یو موږ د ټکنالوژۍ نه ضعیف یو موږ نه لرو دومره واسه و امکانات نه لرو غیر دغه نه چې خپل غږ پورته کړو او په نړیوالو ستیجو کې د بشري نابودۍ مخه ونیسو او بالاخره هغه ځواکونه هغه هیوادونه چې حقیقتا بشري ژوند غواړي انساني ارزښتونو ته ژمن دي هغه به هم خپلې هڅې پیلوي د یوې خوانه چې هغه تروریستي ډلې اوس دغه هم لوی تروریزم نړیوال تروریزم ده ګوري چې وخت چې اسرائیل عملی کوي په ایران باندې او دغه وادونه فضا دوی ته مساعده کیږي نو دا خو نړیوال تروریزم شو چې دوی همکار د سره ولاړ ده دې لپاره نور هیوادونه هم شته چې هغه بم چپ نه پاتې کیږي په شکل د ښکالو بو چې دغه جګړې مخه نیسي چې تر څو مونږ بشریت وژغورو مونږ انسانیت وژغورو دا سوال د بشریت او انسانیت ته او بیا خپلواکي دې وادو ده نو بنان د نړیوال نظم غوځي منځ لار ده زه فکر کوم چې جګړې د نور هم ډېرې شي دلتا په لبو لري هم زیات شي او هر څوک به هڅه کوي چې د خپل بقا لپاره په هر ممکنه لاو ته لاس
مننه کوم خپل انصاری له تاسو مو پوښتم دغه مسله مخکې مو هم اشاره وکړه لامه اوس کولای شي چې مکمل توضیح ورکړي چې پر افغانانو باندې خصوصا په افغانستان کې به تاثیرات سوي دغه حمله او دا چې ګڼ نیابتي ډلې هلته شته چې یوې هم د افغانانو مربوط کیږي چې زرګون افغان جنگیالي پکې د ایران په ګټه باندې جنگیدلې دي دغه ته په کټو باندې څه اغیز به په افغانستان ولري دغه حمله
بله اغیز او ستونزې ګنبودی چې کېدای شي یو خو د هوا د ککړتیا او د ضروري موادو او تشعشعاتو د خپراوي مسله ده چې دا نه یوازې د افغانستان بلکې تر بحرین او قطر عراق او نورو ګاونډي هیوادونو پورې تر آذربایجان هم خطرات متوجه کولای شي او سیما پراخه ککړولې شي دا د لګ مودې لپاره نه بلکې ډیر اوګ دې مودې لپاره کغه بارانونه وریځي وي کغه مثلا بادونه او نور وي حتی په زراعت او کرنه په اوبو او په دې ډیر ژور تاثیرات درلودلې شي د دې ترڅنګ سیاسي او اقتصادي ستونزې راولاړولې شي په سوداګرۍ ډېر بد اثرات پریوزي هم د افغانستان او هم د سیمې سره د افغانستان او د نورو هیوادونو او ملتونو او ورسره ورسره د نیابتي جګړو مسله هم ممکن ډېر زور واخلي کچېری ایران دې ته آماده شي چې د اسرائیل پر لور ډلې او ګروپونه واستوي او یادا تنظیم کې په دننه ایران کې هم ډیر داسې ګروپونه او لخرې دوی لري د پاکستان د فارغوي زینبیون ډله لري چې ممکن د پاکستان ډیر خلک ورشي په افغانستان کې د فاطمیون په نوم ډلې ټاپلې وي چې د فاطمیون ګروپونه اوس نه یوازې په ایران او افغانستان کې ممکن موجود وي بلکې ګڼ شمېر اروپا او امریکې ته رسیدلې دي او هلته فعالیتونه لري هلته د نتورکونو په جوړولو بوخت دي او هلته پراخ فعالیتونه کوي چې دا هم یو لوی سردرد نه یوازې د سیمه د لپاره بلکې په نړیواله کچه لوی سردرد جوړول شي د حزب الله ګروپونه چې په د اسرائیل سره ډیر نږدې لاس او ګریوان دي لاله په خوا او هغه لوی درد هم د اسرائیل لاس لیدل چې دا غوی هغه لوی مشرانی اور وزن د سن نصر الله نه نیولې چې لمړی درجه مشر او لسګونه کلونه د حزب الله مشر کړي و او یا کتاز مشرو دا غین اورست نور مشرانی دغه چې سوریه کې یو پراخ اور اسرائیل بلکړه د نن سي او سیمګوتاس خبرې کوو د اسرائیل پوزونه او ګروپونه شپه او رزلت عملیات کوي خلک نسی وجنی د سوریه اوسنۍ اداره او د غوی ملګری هیوادونه او ملتونه او ګروپونه هم ممکن په دې وجه اسرائیل ته ډیر په غوسوي د جولان سیمې چې یو ار بیا اسرائیل لاندې کړی او هڅه کوي چې ال تخپل مرکزونه او پوزي اډې جوړې کړي پوزي بارکونه جوړ کړي دا هم یو لوی ستونزه ده او په غزه کې خو هم لاس او گریوان دي چې ګورو دا تر یو کال ډیره موده کې اسرائیل په خپل دغه قوت او طاقت سره چې لري کاغه استخباراتي طاقت دی کاغه پوځي او تاکتیکی او تخنیکی طاقتونه دي دوی ونکړی شو چې په غزه کې لږ تر لږه خپل اغواشوي زندانیان را پیدا کی دا غوی ملی را پیدا کی او هغه د حماس ځواکونو نه را خلاص کړي. موږ فکر کوو چې اسرائیل هم خپل ستونزې لري خپل بدبختۍ لري ک د سړیتوب لاره او د بشریت د ارزښتونو لاره هغه هم لال نشي لکه څنګه چې هر گاونډي باندې لاس پورته کړي هغه په سپیړه وهلي هغه وجلي په هغه تیری کړي دغه تیری به په اخر کې د اسرائیل لپاره د یو غوټ او پریکند جواب سبب شي او دا جواب به داسې وي چې لکه نن چې د امریکای بهرنی چارو وزیر ولسمشر او نور ویلي چې موږ په دې برید کې له اسرائیل سره ملګری نه یو او زموږ په مرکزونو هډو او ډیپلوماټیکو ادارو د ایران بریدونه نه کوي یعنی ځان یو رقم یو طرف ته غني پس غر دی هیڅ د دوی ملاتړ اعلان نکړو. دا اوازې هم خبرې شوې چې نتنیاهو هم په کومه الوتکه کې د نامعلوم لوري پر لور تښتېدلی او کېدای شي نور مشران یې هم وي. دا اوازې هم خبرېږي نو وکتل شي چې په سیمه کې دغه حرکتونه خوځښتونه څومره رول لوبولی شي او څه کولی شي او د افغانستان نه به او د سیمینا حتی د منځنۍ اسیا د هیوادونو نه چې هلته ډېر ګروپونه او ډلې دي چې ایران ورسره همکاري لري په دغه په یمن کې د انصار الله او حوثیانو ګروپونه چې هغوی لا وار د مخه اعلانونه کړي وو چې که اسرائیل په ایران حمله کوي دوی به هم عملی جګړې ته داخلیږي. نو دا به د هرمز پر تنګي د ډیرو ملتونو او هیوادونو په اقتصادي وضعیت د تیلو په نرخونو پر ټوله نړۍ کې او په نورو مسایلو سیاسي اقتصادي ټولنیز او حتی جیوپولیټیک تاثیرات ولري.
مننه. اوس یو لنډه د مخلو بیا باور شو بل مبحث ده.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
خغلی آزاد د دغه کرکیچ د تاثیرات خصوصا د نړیوال انرژي د مارکیټ په ارتباط باندې که تاسو راته وای د افغانستان په څیر ګڼې وادونه د ایران تیل او غازو ته احتیاج لري دغه وسنۍ کرکیچ به څومره دغه احتیاج لا پسې زیات کړي او اغیز به څوي خصوصا د انرژي د نړیوال مارکیټ په اړه باندې
کسان داړې مسلکی پښتنه ده او په دې برخه کې خو هغه معلومات چې لازم دي زه نه لرم لکه په ټول کې افغانستان په طبیعي خبره ده چې د سوانګ د انرژي یعنی د تیلو خورا ډېر هغه لویه سرچینه ایران ده د ایران څخه ورته راځي نور هیوادونو لړې را تکیه پر ایران نه کوي ځکه هغه بندیزونه چې پر ایران لګېدلې دي په ځانګړې توګه غربي هیوادونو هغه ډېر تکیه نه ده پر کړې. خو یو بحث چې ډېر مهم دی هغه د سرو اوبو بحث دی چې د ایران تر کنټرول لاندې دي یعنی هغه اوبه چې نړیوال ترانزیت دی د منځنی ختیځ او د منځنی ختیځ او د غرب ترمنځ هغه د ایران تر کنټرول لاندې سیمه کې راغلی دی. که چیرته دا جګړه پراخیږي نو طبیعي خبره ده تر دې وړاندې هم ایران وخت نا وخت ځینې هیوادونو ته لکه متحده ایالاتونو د شرکاو یا ائتلافیانو ته ګواښ کړی دی چې دغه ترانزیت د لارې د اوبو دغه ترانزیت لارې به د دوی په وړاندې یا وتړل شي یا بل ستونزو سره مخ شي یا به دا غربي نړیوال ترانزیت شپمنټ چې دی دا به ونه شي کولای شي په اسانه د دې سیمې څخه تیر شي. خو هغه د ګواښونو تر حده وو خو نن وضعیت خرابیږي او لا ډېر خرابیږي او د جګړیزه بڼه له زمکه څخه او بوت هم غځول کیږي تبي خبره ده چې په نړیوال مارکیټ مشخصا چې تاسو پښتون تراسم خورا ډیر اغیز لري چې هغه نه واځي یعنی مشخصا د ایران د توکو یا د تولیداتو نه هغه کده د سوانکی دی او کده نور انرژي د لپاره کارول شوی توکي دی هغه نه لکن د ترانزیټ خورا ډیر تاثیر لري شي نړی د نړی یو ډیر لوی برخه غار په د تیلو په برخه کې په منځنی ختیځ باندې تکیه کوي ځکه یو برخه غاز او تیل چې روسیا تولیدوي هغه سره نړی په هغه کې ده په ستونزه کې ده نړی څخه ما هدف غرب دی غرب د روسانو سره ستونزه لري او روسانو خپل غاز او تیل او دا مسایل پر نور سیمو باندې په غربي هیوادونو باندې بند کړی دي نو ایران سره خپل ستونزه د نړیوالو ده د غربي هیوادونو ډیر تکیه منځنی ختیځ ده او منځنی ختیځ له دغه سرو وبو څخه ترانزیت لار ده نو کچیر دا جګړه فراخیږي په دې کې هیڅ شک نشته چې په هغه په سیمه ییزه کچه باندې خو ټول ډیر منفی تاثیر یا هیڅ څه ولري پر افغانستان او د ریزه افغانستان هیڅ خپل نه لري هر څه د بل دی په بل باندې تکیه ده او تر هغه هغه ته سیمه ییز نړیوال مارکیټ باندې دغه ترانزیت او دغه ترانزیت لارا ک ستونزمنه سي کړي شنو کړي سي تبي خبره ده چې د وبو په دې ترانزیت باندې اغیز لرلی سي او دا اغیز نړیوال مارکیټ باندې منفي اغیز لرلی سي چې برته په ټوله کې بیا هم د انرژي په برخه کې هم په عام ورځنی مارکیټ کې د خوراکي توکو نه نیولې تر د یوازې په وسلو د پلور مارکیټ یو څه توڅي او لکه تر هغه لاندې به عام انسان او د بشر لپاره دا جګړه په ټوله کې په ټول نړۍ باندې خپل منفي اغیز ولري
مننه کوم آزاد صاحب کور موادان چې پروګرام کې مشترک وکړ تاسو ته اجازه درکو البته ورسته دوه پښتنې بل خاغلی انصاری او خاغلی زازی وکړو مننه له تاسو نه خاغلی یوسف امین د طالبان حکومت هم خبرګون خود له ګڼ نورو نړیوالو مشرانو او هیوادونو خبرګونونه خو ولې د طالبانو د خبرګون په ارتباط کې خپل نظر راکې دوی دغه بریدونه غندلې دي ظاهر نه دي ایران نه ملاتړ خولې ده څه فکر کوي د طالبانو د ریزونه په څه شکل باندې آیریدای شي چې افغانستان لډیر زیات غیزنه وشي غورلې دي افغانستان د غیزیان غالي حالت ته په کتو باندې چې وسیله لري
ګوري د طالبانو د ریس خور دلته ټول ریوان ته لان شوې ده چې ترين د اسلامي ځکو او انټرنټ کار دی په باندې دي دا جګړه تر یو حد پورې د موږ ملي ځکو ته هم تاوان رسول شي هغه هدف مې دا ده چې هم د اوس موږ نه تنها د ایران نه چې کوم اقتصادي مناسبات وکړي لرو د ایران د لارې نه هم چې د نوري وادونه موږ په اموال داخليږي نو هغه ته هم ځان رسول شي چې دا د موږ ملي ګټه تعدید دي او د ملي ګټو د دفاع په خاطر فکر کوم چې طالبانو حکومت په خپل طریق کې ځای غندلې ده نه تنه په غندنو به کفایت وکړي دوی به هم په دغو مسایلو چپ پاتې نه شي ځکه چې مونږ د نړۍ سره خصوصا د خپل سیمې او ګاونډي هېوادو سره اړتیا لرو او ضرورتونه لرو نو دا په مونږ باندې هم تاثیرات منفي تاثیرات لري نو د خپل منفي تاثیرات نه چې هلته دغه دي کې مونږ د یو انزوا طرف ته یو او مونږ مشکلات ستونزې ډېرې زیاتې لرو د خصوصا د غربیانو سره د نړیوالو سره تروسه ستونزې نه دي حل شوې نو دلته طالبانو د افغانانو لپاره هم څه آسان په کار دي چې لاس په کار کېږي هغه چې څه هغه به مخته وړي نو هغه د دوی په آینده کې به بله حساسیتونه دي په افغانستان کې د اسرائیل پر وړاندې حساسیتونه ډېر زیات قوي دي تاسې ګوري چې دلته مظاهرې کېږي دلته ولس د اسرائیل پر وړاندې حساس ده او ډېر ورته قرض د فلسطینانو وړاندې د کوم ظلم تیرای او چې هلته کېږي دا افغانانی ګوري بل موږ مسلمانانو اسلامي نړۍ ده او د امارت اسلامي د اسلامي نړۍ وداوه کوي زه فکر کوم چې د به هم دغه مسالې کې د کفاوت پاتې نشي
ډیر مننه کوم ښاغلی اجازه ښاغلی انصاری اخر کې به تاسو ته وخت درکو البته پم دې موضوع باندې کې د تاسو نظر هم واخلو چې د طالبانو د حکومت دریز پوس وخت کې څنګه یاریدای شي چې افغانستان له دغه ځانګړي حالت چې پینځوا کېم د نړیوال نه پیژني ډیر غیزمن نشي البته داسې دریز کوونی سي مننه
بلی زه فکر کوم چې د افغانستان خلکو او سیاسي او حکومتي بنسټونو او مشرانو ته پکار ده چې د بشپړ اخلاقیت او تدبر نه کار واخلي او په دې حساسو شرایطو کې چې په سیمه او نږدې نیمه نړۍ او منځنۍ ختیځ تحمل شوي دغه حالاتو هم ځان خوندي وساتي او هم له فرصتونو مثبت استفاده وکړي شي د افغانستان حکومت او خلک باید دې ته هم چمتو وي کچېری دا جګړه لا پسې پراخېږي ممکن د ایران د افغان مهاجرینو هجومي تحرکات راپیل شي او افغانستان ته راشي دغه راز د افغانستان په پوله پراته ایرانیان چې دي که بلوچ دی او که نور قومونه او خلق دی خصوصا د مشهد او ځینو سیمونه یا د تهران او نورونه ممکن د افغانستان پر لور د مهاجرتونو بهیر هم پیل شي لکه څنګه چې د سیمې په نورو هیوادونو کې دغه حالات رامنځته شوي دغه د هجرت بهیر ممکن د ترکیې او آذربایجان طرف ته هم د ایران کچېری جګړه لا پسې پراخېږي او ایران د دې جدي او عاجل مخنیوي نه کوي او یا اسرائیل مهار نه کړي نو ممکن ستونزې را پسې پراخه شي ترڅنګ د اقتصادي او امنیتي مسایلو په اړه هم باید د افغانستان خلک او حکومت له مخکې پیشبینوي او په دې لار کې پراخ تدابیر ولرل شي
بلې ډیر مننه کوم ښاغلی صدیق منصور انصاری مننه اوریدونکو له تاسو نام چې دغه پروګرام متر دې د مو اورید سلامت اوسئ
سم جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان دے وطن
افغانستان تاسو فیسبوک کاروي
د ازادي رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
پیدا رک دکھ جانا نستا دیدن د پارا ست کافلا پتی کسرا غلے ست کافلا پتی کسرا غلے جانا نستا دیدن د پارا زپزارش پالک بیر ٹولو زپزارش پالک بیر ٹولو خلک د کال مڑی تا جاڑی تاپ جوندی اشنا کمر ونائی